دوی بجی شوی احمد شی بریم هر کلی مکوم دا سجر دو دادی سات خپراوان ولایت پا ولایت پروگرام تو زنگری شوی دا پکتیا متاسط انتخاب کرده ده دا پکتیا ولایت دا خپراوان وراند اسمت ساروان وراند کبی مخی تردیب چی دی خپراوان تمخه کرو خبرونه دا بشر یقونو دا سار سازمان پا طالبانو تور لگوله چی پا پنشیر ولایت که عام خلق بندیان کری او تشدد ورسره کرده د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د بشری حقوقو د څار سازمان د څرګندونی بیا اساس او ناسمې بللې دي. مجاهد په یو شخص پیغام کې ازادي راډو ته وویل چې څوک له چا سره زور زیاتی نشي کولی، خو د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل راپور کې چې نن یې خپور کړ ویلي دي چې طالبانو یو شمېر ملکیان په دې تور بندیان کړي او شکنجه کړي دي چې د دوی له یوې مخالفې وسله والې ډلې ملي مقاومت جبهې سره یې اړیکې لرلې. د دوی په وینا په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندویه پلاوی یا یوناما د سیاسي چارو مرستیال سکاټ سمیت وایي په زیاتو برخو کې د طالبانو ترمنځ اختلافات شته. شاغل سمیت پرون د بهرنیو اړیکو په شورا کې چې مرکز یې د امریکا په متحده ایالتونو کې دی یو بحث ته وویل دا اختلاف هغه وخت جوت شو چې طالبان د مارچ پر درویشتمه د نجونو د ټولو ښوونځیو د پرانیستو لپاره له خپلې پرېکړې په شا شول. طالبانو هغسې چې ژمنه کړې وه د وري پر درېیمه یې د نجونو تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي پرانیستل پرانهنیستل او ویل چې په دې اړه یوې اړخیزې طرحې ته یوې هر اړخیزې طرحې ته په تمه دي. د طالبانو ویندویانو تر دې مخکې په خپلو لیکو کې د اختلافاتو خبرونه رد کړي وو. د اوکراین په سیورودونسک ښار کې د سختو جګړو د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. اوکراینی ځواکونه د دغه مهم ښار یو پر درېیمه برخه کنټرول لري. دا په داسې حال کې ده چې روسیه په دې جګړه کې له پام وړ ځواک او تجهیزاتو کار اخلي. د اوکراین چارواکو یو ځل بیا په فوري ډول له لویدیځ څخه د پرمختللو وسلو غوښتنه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د سختو راکټي بریدونو په وړاندې د مقابلې لپاره ورڅخه کار واخلي. د اوکراین ولسمشر وایي ځواکونو یې په زاپروژیا سیمه کې د روسي ځواکونو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. ولودمیر زلینسکي بیګا ناوخته په یوه ویډیوي پیغام کې د سویل ختیځ زاپروژیا سیمې څخه د اوکراین لپاره د مثبتو خبرونو یادونه وکړه او ویل اوکراینی ځواکونو د روسي ځواکونو د پرمختګ مخه نیولې چې هڅه یې کوله د سیمې د بشپړې تصفیې لپاره خپل عملیات پیل کړي. زلینسکي زیاته کړه چې اوکراینی ځواکونه په تدریجي ډول د خارکیف په سیمه کې پرمختګ کوي او د هغه په خبره خپله خاوره آزادوي. زلینسکي همداراز خبر ورکړ چې ده د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره په لومړي لیکه کې د وضعیت او په راتلونکو ورځو اونیو کې د جګړې د احتمالي شدت اخیستو په اړه خبرې وکړې. دوی په اروپایي ټولنه کې د شاملېدو لپاره د اوکراین د غوښتنې او د اوکراین او ټولې اروپا لپاره د امنیت تضمین په اړه هم خبرې کړې دي.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا به د ولایت په ولایت د خبرونو د لړۍ وروستۍ خبرونه وي. له راتلونکي اونۍ د ژوند رګونو په نوم یو نوې خبرونه پیلوو. دا خبرونه به په همدې وخت پرې شي او هڅه به کوو چې د کرنې، باغدارۍ او نورو کسبونو په اړه خبرې وکړو. په دې خبرونه کې به کاروانګر، باغداران او د بیلابیلو کسبونو خاوندان او په دې برخه کې متخصصان زموږ میلمانه وي. خو را به شو نننۍ ولایت په ولایت خبرونه ته چې زه عصمت څاروانی د شفیق یار په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. نن مو د ولایت په ولایت دا وروستۍ خبرونه پکتیا ته ځانګړې ده. پکتیا د خوست، لوګر، ننګرهار، غزنی او پکتیکا ولایتونو او همدارس د خیبر پښتونخوا له قبایلي سیمو سره پوله لري. پکتیا شپږ زره څلور سوه دوه دیرش کیلومتر مربع مساحت لري. مرکز ګردیز ښار دی. احمد آبا، احمد خیل، ډنډو پټان، ګرد څیړی، جانی خیل، لژه منګل، مرزکه، روحانی بابا، سید کرم، شواک، څمکنی، زادران، ځاځی او زرمت ولسوالۍ دي. په روانه خپرونه کې د پکتیا د اطلاعات او کلتور رئیس خالق یار احمدزی زموږ میلمه دی چې ورته هرکلی وایم. تاسو درنو اوریدونکو ته هم نوبت درکوو د واتساپ او ټلیفون له لارې له موږ سره تماس ونیسئ. خو څو شېبې وروسته درته شپېرې اعلانوم. لومړی خالق یار احمدزی ته ورځم. احمدزی صاحب، څه باندې دوه میاشتې پخوا مو هم تاسو په دې خپرونه کې میلمانه وئ. په دې دوه میاشتو کې په خپل ولایت کې کراته وایي چې څه مثبت تغییر راغلی دی؟
سلامونه ونې کې د ازادي راډیو درنو اوریدونکو خغلو همکارانو ټولو وطنوال ته خپل پیرزیانې وړاندې کوم. ما غوښتل ری تاسو کنه.
بله بله، تاسو غږ لرو. کور ودان.
نو لمړی سر کې راځم تاسو پښتن ته د شرده جواب وایم. لکه څنګه تاسو یادونه وکړه تیرو دو میاشتو کې چې د دې خبرونې بل لړۍ څخه تیریږي، موږ په بیلابیلو ارسو کې مثبت پرمختګونه لرو. لومړنی خبر خو دغه ده چې د ځاځیاریوب په سیمه احتمال لري چې راتلونکي اختر لپاره هغه سهولتونه حتی لوسه ایجاد کړو تر څو پرې هغه ته سیلانیان ورسي او یغو لپاره لازم سہولتونه ایجاد شي. د دې تر څنګ دغه سیمه پلان کې لرو چې ملي پارک توګه بنیونه مو سیستم سروې په تیر اداره کې خلاص شوی ده، یونسکو ته هم سپارل شوی ده. نو د ملي پارک په توګه باندې د اعلانولو هغه ټولې چارې ورزمنې تر سره شوي دي او هڅه کوو چې ژر دغه سیمه د ملي پارک په توګه باندې ونیو او د سیلانیانو توجه د پکتیا لور ته راجلب کړو. په د دې تر څنګ د ښاروالۍ لخوا نه د ښار په بېلابېلو سیمو کې رغنیزې چارې روانې دي. ماستر پلان مطابق کوم سړک چې ده هغه تیریږي او د بېلابېلو ناحیو کې مختلفې چارې پیل شوې دي. د ولسوالیو په کچه باندې که درته یادونه وکړم، د اوبو لګولو په برخه کې او دغه راز په نورو رغنیزو پروژو کې مثبت کارونه روان دي چې انشاءالله په خپرونې په اوږدو کې به تشریح کړو.
بله، مثلا تاسو د ملي پارک په ارتباط د ځاځي اریوب یادونه وکړه چې اسانتیاوې به هلته رامنځته کوي. مثلا څه ډول اسانتیاوې؟
بله، مثلا موږ ته مسافر راځي د بیلابیلو ولایاتو نه. موږ تیر اختر کې د ارزونې له مخې هلته چې ملګرو ارزونه کړې وه شاوخوا 100,000 موټر راغلي وو. نو دغه کسان زیاتره د شپې راځي، باید چې دوی ته موقت مسافرخانې حتی الوسه جوړې شي حتی الامکان. او د دې تر څنګ د لارې مسئله د شغال لږ ستونزمنه لار لري، هغه لاره باید چې حتی الامکان ورغول شي. او د دې تر څنګ نور هغه کارونه چې مثلا د بلوشرونو چاپ موږ لرو چې هغه ته بېلابېلې سیاحتي سیمې دي په منډیر سیمه کې، داسې هغه دغه سیلانیانو سره خلو خلکو ته وویشلی شي. او دغسې نور هغه کارونه چې موږ کولی شو لکه د اوبو په برخه کې چې هغه ته اوبه یا کمې دي یا بېخي له نشت سره مخ دي، هغه ته باید سکویان یا مثلا لوړ غرونو نه چینی دي هغه ته باید پایپونه را تیر شي. یعنی هغه کارونه چې هغه په لنډ وخت کې موږ ترسره کولی شو په هغه باندې کار کول خیره.
احمد صاحب، ځینې خلک وایي چې په تیرو نهو میاشتو کې یا لسو میاشتو کې قسم په ابتدا کې تاسو ویل چې لا وختي دی، وایي کار نه دی شوی خلکو ته، فقر ورځ په ورځ زیاتیږي، بېوزلي زیاتیږي، بېکاري زیاتیږي، د جنسونو بیې لوړیږي، همداراز له دنیا سره د طالبانو اړیکې خراب دي، هیڅوک یې په رسمیت نه پیژني. د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو ژمنې مو کړې وې، هغه مو په ځای نه کړې، همدغسې ګڼې نورې وعدې مو کړې وې چې په ځای نه کړې. د بودیجې په برخه کې وایي چې انکشافي بودیجه د طالبانو له انکشافي بودیجې معلومیږي چې د رغونې او انکشاف لپاره څه نه لري. نو او لبلی خوا په خلکو باندې د نپیژم د ژیرې په نامه او په بېلابېلو نومونو باندې فشارونه زیاتیږي، د بیان ازادي محدوده شوې ده، ښځې مجبوروي چې له کورونه ونه وځي، دا ډول انتقادونه ورځ په ورځ زیاتیږي، څه وایست؟
بله، لومړی خو د قیمتونو موضوع ده. دا ټول مسئله باید تاسو یو په یو ځواب کړم. کسان دا ځواب د مرکزی ادارې مسؤلیت ده، خو زه به ولایتي کچه باندې دا خبر راته ځواب کړم. د قیمتونو مسئله یا مثلا د لوړ نرخونو مسئله هغه په لویه کې نړیواله ستونزه ده او نړۍ کې دغه ستونزه راغلې ده. دا یوازې د هیواد یا په ځانګړې توګه د پکتیا ستونزه نه بلل کېږي، خو بیا هم تر ډېره کچې پورې د ګاونډو هیوادونو ته په کتو سره دلته بیا هم تر ډېره کچې پورې د قیمتونو هغه تناسب ساتل شوی ده. او دغه راز د نړیوال کړی ده چې دغه اړیکې ورغول شي او د محدودیتونو لګول مسله قوانین نه چې هغه د اسلام سره ټکر ولري هغه به ټولنه باندې منل شوي، بلکې هغه څه ورته ویل شوي.
بله استاسی آواز خرابی شه نه پیژم احمد زی صاحب بولی په پایل کې ډېر ښه وو، په پایل کې ډېر بهتر وو، صحیح ده که په همدې حالت کې اوسې شاید چې بهتره وي. مننه. بله احمد زی صاحب، لکه چې ژغ مو یو څه نوره خراب سو، نه پوهېږم چې دلیل څه دی. مخکې مو آواز ډېر عالي وو، ډېر ښه وو، ډېر واضح وو. تاسو بیا هم ادامه ورکړئ خبرو ته، ګوندې واورېدی شي. ستاسو غږ لرو خو قطع کېږي، نه پوهېږم چې په منځ کې مو جملې پوره نه اورېدل کېږي. زه تخنیکي همکار به له تاسو سره دوباره تماس ونیسي په څو شیبو کې. له لنډې خبرتیا وروسته به د اورېدونکو لپاره د ټلیفون شمیرې اعلان کړم، او په دې منځ کې به تخنیکي همکار له د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ له رئیس خالق یار احمدی سره دوباره تماس ونیسي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.8 شپږو مترو اوریدلای سي.
مخی تر دی چه د تلیفون شمیری او همدارس د واتس اپ شمیره اعلان کم، یو اوریدون که تیار لرو اول با د خبری وارو مهربانی کوی صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه زدران یم، پاکستانی نیوالی نه کدلی زدران.
مهرباني.
ما احمد زی صاحب نه دا پوښتنه دا چې تاسو دومره وخت وې ته ولسوالۍ ډېرې یې دي، خو سپېره ولسوالۍ ته یې دا نه کړه ویلې چې د سپېره ولسوالۍ پکتیکا زلې ولسوالۍ سره لګېږي. سپېرې ته ولسوالۍ ته پال نه شته چې څوک اوبه ډېرې وي، زرې په 1500 میټرو خولي خلی چې پلګاډ ور پرې کېږي، دا پالی په تماس کې نیولای. ورګونو خو سړک بالکل یم دی، کچا د ډیر میرزون دلته جان ولسوالۍ دو زړې ولسوالۍ ورګون په شهرنه خوز ګډوي. دا سړک باندې دی کارونه کوې د اراده شته کنه چې کار په وکو. پخوانی حکومت کې سپېر ولسوالۍ پر کار شوای وو، په مخ کې کار نه و شوای. دې زړې ولسوالۍ ورګون سره دا کار به وکو کنه، به ډیر ضروری کار دی.
صحی زادران صاحب، ستاسو له پښتنې داسې پوه شوم چې یو خو په سپېرې ولسوالۍ کې د اوبو ستونزه تاسو یادوي، او بل مو د ورګون او خوست د سړک یادونه وکړم. داسې ده؟
بالکل داسې ده. او ګور احمد زی صاحب وایي چې مونږ به د غززې ولسوالۍ وکاله داسې نوري وکاله کولی علاقه شته، خو کچیر ته زلې ولسوالۍ دی د تنګي زادران ولدو الته ډېر کولی کولی زیونه دي. دومره سیلانان به یو دوی ته په افغانستان کې لاړ نشي. ایت انګیز درانې چې الته ډېر د چل غزای دي، نکترې یلمند ډېر کولی چینه کورې زینه دي، او دا یالته کار نه کوي. دا یاله کې یاد کړ احمد زی صاحب، دا ولې یاد نه کړ چې دا علاقه په خو حکومت کې ډېر زوره دلې پاتې علاقه ده.
صحیح سو، ډېر مننه زادران صاحب. اوس قدرمنو اوریدونکو غواړو چې کدی پکتیا په اړه نظر لري، پښتنه لري، یا زموږ له میلمه شاغلي خالق یار احمدی څخه، نو له موږ سره دې په دې شمیرې تماس ونیسي. 00 4021 12 15 40 بل شمیره د 00 4021 12 15 40 په دې دوهمه شمیره د واتس اپ له طریقه هم تماس نیولای شئ. اوریدونکو لری ګران راو پیژنئ. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم. نبی الله زابلی د زابل ولایت رنګنداب له سره شګان کلی اوسیدونکو د وخلې ایران خبرې کوم.
ښه صاحب، مهرباني زابلی صاحب.
مننه کنسروان صاحب، له میلمنه مې پوښتنه همدا ده دا چې کونړ او نورستان هم له پکتیا سره سرحد ولایتونه دي، هلته هغه هم ډېر ځنګلونه لري ورونه اخیستي دي، او پکتیا هم یو ځنګلیزه سیمه ډېرې لري. آیا په پکتیا کې د ځنګلونو د اور مخه نیول شوې ده؟ ستا څنګه څه مشکلات شته؟ او بل د ځنګلونو د قاچاق موضوع څنګه شوې ده؟
کانو مو قاچاق په پښتنه وکړو صحیح ده. بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي راډیو مهرباني ستاسو له داسې یو ځای نه خبرې کوي فکر کوم چې ډېر شور ماشور دی یا باد دی. یو بل ته به ورشو تاسو خبرې وکړي ازادي راډیو مهرباني د واتساپ له طریقه تاسو له استودیو سره وصل یاست خبرې وکړي مهرباني.
السلام علیکم سروان صاحب محترمه تاسو میلمو کوم کار ته سلام
سلامت اوسئ مننه.
السلام علیکم احمد خان مبارز درات سروان صاحب زما د میلمه څخه دا پوښتنه ده چې تقریبا په دغه یو کال کې افغانستان کې کوم ډول کوم حالات اله یعنی په پکتیا کې هغه تعلیمي نظام چې دی هغه څنګه شوی دی پرمختګ یې کړی په شاتر کې کړی دی په هغه سیمو کې چې پخوا جګړې وې ښوونځي د جګړو له کبله بند وو همداسې مدرسې بندې وې نو هغه اوس پرانیستل شوي دي او که نه هغه سې بندې پاتې دي. او بله پوښتنه مې د میلمه تاسو څخه دا ده چې په پکتیا کې دغه محلي رسنۍ چې دی د دو وجه څنګه دی دا بندې شوي دي که په خپل هغه زاړه حال دي. مننه سروان صاحب ښه وخت ښې چارې د خدای
کور دې ودان سلامت اوسې. یو بل اوریدونکی لرو ځان راو پیژنې ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه ده مهرباني کوي مهرباني رادیو مو آواز راځي ستاسو نه مجبور چې ټلیفون مو قطع کړو. بل اوریدونکو ته به ورشو لطفا کله چې در باندې ږغ کوو چې خبرې وکړي نو له رادیو لرې شي. بل اوریدونکو شته ځان راو پیژنې ازادي راډیو مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوي له زرمت نه خبري وکي
مننه. لمیلمه څخه د کوم شبکو په اړه کې پوښتنه کوله چې د زرمت کې شبکې به کار نه کوي.
bale سيده د ټلیفوني شبکې کار نه سيده مننه خوشاله اوسې. بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنې ازادي راډیو مهرباني کوي تاسو لکه چې خبرینه کوي. بلې وته به ورشو ازادي راډیو دا او دا هم یادونه کوم یو ځل بیا چې د باندې ولایت په ولایت د خبرونو د لړۍ ورستۍ کړي وي. نننې مو ورستۍ د ولایت په ولایت خبرونه ده. ورسته به د دې په ځای راتلونکې اونۍ یو بل خبرونه لرو چې نوم به د ژوند رنګونه وي. کسم دا نوم زوړ دی خو خبرونه او موضوع نوې ده. بیا به هم د خبرونې په ترڅ کې د دې نوې خبرونې په ارتباط معلومات درکم. خو اوس یو اوریدونکی لرو ځان راو پیژنې مهرباني کوي مهرباني کوي.
السلام علیکم سلام سوال دي او رجوع به در بخیر خیراتی
سلامت اوسې مهرباني کوي.
ډېر مننه سم کرسن سبلا چې ګزله کابل میاله کې نیولې درستی مینه انتم ډېر سلامونه کوم. تاسو مینه څخه دا پښتنه رم چې مثلا یو خدغه خوشحالي خبر به شي وکم چې مثلا د ولایت ولایت بس می ختم کی تر پاپری مشکن دانه کې راپورته کې د خو یاو اول دې چې مثلا د سیمه مسخه د پښتنه کوم چې مثلا د پکتیا ولایت کې مثلا مشکل دی ډېر غوځي ولا ورنګ رنګ میوي ولې شي دا په خو او مثلا چین ته هندستان ته داس نور هیوادو ته صادرېدل چې دغه میوه وسته مثلا دا وچ میوه وسته کنهسته دغه جلغوزي او داس مثلا پسته او دغه شین په کابل کې خو چې موږ ګور په بخي پکتیا ته کابکتیا څخه نه دی راغلي او چې ورکه نه خو ته بلانو نو سشکل دی سی واورم دی سی او بوم زیات دي نو چې دغه خطه په څه خطه شو ته بزګران کار نه کوي کښکوندار نه کوي کنو کوم تاسو ته پاتره رسیدلی
صحیح. ډیره زیاته مننه کور ودان. د شاغلی احمدزی ته هم منتظر یو ټلیفون قطع شوی دی او اوس جواب نه وای. خو یو بل اوریدونکی لرو ځان راو پیژنې ازادي راډیو
سلامونه سروان صاحب تاسو ته اوریدونکو
مهرباني کوي خپل واک صاحب
سروان سلطاوله چې کومه برنامه اخري برنامه ده خو دا خو ملت خو اساس برنامه اوري او تاسو ریادو یو خوندور ریادو ده دا ولایت په ولایت برنامه خو تاسو ته مو صدا غو بجو چې په دا ټایم او دبلیو سره دا غو ځان دې سمونه کوي
صحیح. خپلواک صاحب امدوبرمو نظر رو نور دی ولایت په ولایت دی خبرونه لپاره په ځانګړي ډول کوم پښتنه خونه لري
مده د پښتیا د اطلاعات پرانګو زرات د ریسه څخه دا سوال و چې دوی د معرف درګا سو اند پانتون درګا سال څه کړی دي نو کارونه چې آیا پانتون څه تللې ته مختللې او د جنګي مکتبونه چې باید فعال هم شي خو دوی د باره کې مرکزي حکومت تللې کړی او خدا خدا خلک بخښنه ده یو کار کې فاده چې د خپل په باندې کې چې ځای ورته خو دا کارونه څنګه ان شاء الله خلک یې مات
صحیح مننه کور ودان زموږ بل میلمه شاغله سید جمال الدین آصف خیل نومیږي د لوی پکتیا د فرهنګي ټولنې مسؤل دی ل کلون رئیس په دې برخه کې کار کوي آصف خیل صاحب تاسو ته هرکلی وایم
ډیر مننه ژوندۍ اوسه کور مو ودان زه خدمت کیم
سلامت اوسه آصف خیل صاحب تاسو به د زموږ د ځین اوریدونکو خبرې نه وی اوریدلې ځینې وایي چې په ټول افغانستان کې فقر او بیکاری زیاته شوې ده طالبانو په تیرو نه لسو میاشتو کې وعده ډیری وکړې مثلا د نجونو د ښوونځیو په برخه کې یا د کار د پیدا کولو په برخه کې او ویل چې فساد مو ختم کړی دی د ګمرکي عواید مو زیات کړی دي نو کارونه به ډیر شي لیکن عملا په ټول افغانستان کې وضعیت بلې خواته روان دی کته سي په ځانګړي ډول د پکتیا په اړه وایس د خلکو وضعیت څنګه دی له اقتصادي نظره خصوصا
ټول اوریدونکو ته مېلمنو ته سلامونه او درنښ بیا هم وړاندې کوم ان سب لکه مخکې چې اوریدونکو به اشاره وته درلوده په ټول هیواد کې بل خصوص په پکتیا کې د خلکو اقتصادي وضعیت کوایم چې به خې صفر ده دی کې به مبالغه نه وي ډیر زیات خلکو وضعیت خراب دی اته دغه کورنۍ مونږ لرو په پکتیا کې چې په درې وختونو کې یو وخت ډوډۍ لري یا داسې کورنۍ هم شته چې یو وخت ډوډۍ هم په درو ورځو کې نه لري په ټوله کې په پکتیا کې بیروزګاری ډېره په لوړه کچه ده دولتي کوم تشکیلات چې هغه یو اندازه کم شوي دي دې سره هم د خلکو د بیکاری کچه لوړه شوې ده خصوصي سکتور مطلق تقریبا صفر ده پکتیا کې خصوصي سکتور په برخه کې چې چا کار کول هغه ټول دندو لري شي وي دی په ځینو نورو برخو کې حکومتي چوکۍ چې خلکو درلودې ځینې ل دندو لري شي وي یا پر خودل شي وي یا تشکیلات تن کې شي وي دی که زه په مزه موایل شم چې پکتیا نسبت د نور افغانستان پرتل په خو د اقتصادي لحاظ ډیره خو ولی په تیر نو میاشتو رئیس دا وضعیت ډیر خراب شوی دی اته بهراني حالت کې ده کدا زه درته وایم نو مونږ مخکې هم وړاندیزونه کړی دي اوس بیا هم کوو چې کچېری ولایتي ادارې په ټوله کې د افغانستان اسلامي امارت د خلکو بیروزګاری ته او اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه وانخلي بل مونږ په دې اندېښنه کې یو چې دغه دی فقر انقلاب رامنځته نه شي دا ډیر خطرناک انقلابی او دا به د افغانستان او د سیمې هیوادونو لپاره
اساس خل صاحب څومره باور لري چې دوی کولای شي چې داسې تغیرات راولي چې فقر ختم شي په داسې حال کې چې دوی داسې کارونه کوي چې دنیا په رسمیت نه پیژني او له دنیا سره چې اړیکې نه وي د دنیا مرستې نه وي خو دا مشکلات نشي حل کېدای خصوصا د افغانستان غوندې یو هیواد لپاره چې ډیر په بهرنیو مرستو متکی دی او ډیر خوار او غریب هیواد دی
بالکل زه خپل په دیان دم چې کچېره زمونږ حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي د نړیوالو مرستو نیوي همدغه حالت دوام وکړي اوازې د داخلي اواید او تخدي حکومت چلول د سیو غریب هیواد ډیره سخته ده و چې موږ څومره حالات ګورو اوازې حکومت د خلکو نه مالیات لوي مثلا په بلابل نمونو پیسې راټولېږي هغه د دولت خزانه ته ځي او بیرته دغه پیسې ولس باندې نه ویشل کیږي لکه مخکې به مثلا ډیر زیات کومکونه او معلولین او بیرته د میاشتې 5000 روپۍ اخیستې او چا به تقاعد اخیستې او یغه به بیل اخیستلې مثلا شرکتونو هلته ډیر زیات فعالیت درلوده اوس شرکتونه یا بغه خلک چې خپلې پیسې بانکونو کې دي دغه د نوي قیوداتو سره دغه عطا بند دي یعنی بازار کې پیسې به خوره کشوې ده که تاسو له خلکو پښتنه وکړئ زه ځکه درته وایم چې ټول ګردیز کې کوم کوشش وکړو شاید مونږ په 500 والا کبوانه نغدي راټول نه کړی شو له خلکو دومره وضعیت تل ته خراب شوی دی. نو په ټوله کې مونږ لومړی غوښتنه دغه ده چې نړیوال باید افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني. همدغه اقتصادي کوم بحران چې روان دی یا دغه نور هم د زیاتېدو په حال کې دی د دې باید مخنیوی وشي. دغه په ټوله کې د ولس سره ظلم دی. حکومت چې په رسمیت نه پیژندل کېږي تاوان یې ټول حکومت ته رسیږي، خلکو ته رسیږي. وبخئ، ملت ډېر زیات په تشویش کې دی، ډېر زیات مشکلات دی، غربت په ډېره لوړه کچه ده. که چیرې د دې مخنیوی ونه شي دینه نامنۍ جوړېږي. اوس په تېرو نه میاشتو کې یوازې یو خوالی راغلی چې مونږ یې ګورو، نامنۍ نشته، اداري فساد نشته. دغه دوه برخې فوق العاده ښې شوي دي د پکتیا په کچه. نور په ټولو برخو کې هېڅ نه و، پرمختګ نه دی شوی. مونږ ته د ولایت په کچه درې یا څلور پروژې نه لرو، یوازې شروالۍ دوه دی که درې پروژه لري په ښار کې د ماستر پلان د تطبیق په برخه کې. مونږ نورې لویې پروژې لکه مچلغودي بند پروژه جریان درلودو. په همدې کال کې د الکوي سړک پلان و چې باید جوړ شوی وای. ځینې نورې لویې لویې انکشافي پروژې وې، ښوونځي و، دې کې ډېر زیات خلک مصروف وو. نو په داسې یو ولایت کې چې خصوصي سکتور په د فعالیت کچه صفر ته راټیټه شي، انکشاف هم نه وي او خلک کوم کاروبار هم ونه لري، دا طبیعي خبره ده چې هلته اقتصادي بحران ورځ تر بلې زیاتېږي او هلته د خلکو د ژوند کچه ډېره ټیټه شوې ده.
سلامت اوسئ آصف خیر صاحب، سلامت اوسئ. تاسو را سره اوسئ څو شیبې نور. د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس ښاغلی احمدزی بیا هم د ټلیفون لارې را سره وصل دی. احمدزی صاحب، تاسو به د آصف خیل څرګندونې اورېدلې وي او مخکې هم ستاسو خبرې نیمګړې پاتې شوې، مهرباني وکړئ. احمد زای صاحب، متاسفانه ستاسو ټلیفون نه اوریدل، ستاسو خبرې نه اوریدل کیږي. تاسو په خپل موقعیت کې تغییر راولئ. زه فکر کوم چې تاسو په لاره یاست، په سفر کې یاست او ځکه مو ټلیفون نه اوریدل کیږي. مخکې یو اوریدونکو د ټلیفوني شبکو شکایت هم وکړو. فکر کوم چې له زرمت څخه اوریدونکی وویل چې ټلیفوني شبکو وضعیت ښه نه دی. له ستاسو له خبرو معلومیږي چې په نورو سیمو کې هم د ټلیفوني شبکو خوند نشته. خیر، همدغه پوښتنه د ټلیفوني شبکو پوښتنه که آصف خیل صاحب څخه وکړو. آصف خیل صاحب، په ټولو سیمو کې وضع همداسې خرابه ده او که په خاصو ولسوالیو کې؟
د ټلیفون په برخه کې خو باید ووایم چې پخوا زیات مشکلات وو. ځینو سیمو کې نامنۍ وې، هلته د انتنونو لګول یا د دې شبکو فعالیت غځول ناممکنه وو. ولې اوس چې موږ حالت ګورو د پکتیا په اکثرو سیمو کې د ټلیفون په برخه کې ستونزه نشته. ولې یو ستونزه چې موجوده ده هغه د کیفیت کې ده، د مکالمې کیفیت ډېر خراب وي. لکه دغه د شبکو ستونزه ده او دې ته ټول خلک متوجه دي او ټول خلک شکایت ترې لري. نو دلته هم ولایتي کچ کومې شبکې چې فعالیت کوي دې باندې مخکې هم څو وارې غږ کړی و چې کیفیت د مکالمې ته باید توجه وشي. ولې اوس تر اوسه پورې هم د کیفیت برخه یې نیمګړې پاتې ده. بل دغه د انټرنیټ په برخه کې چې د افغانستان په کچه ده، دا یو لویه ستونزه ده. او کوم جی بی چې دوی په کوم قیمت ورکوي، دا ډېر لوړ قیمت دی او په اوسنیو شرایطو کې چې د خلکو اقتصاد متاسفانه ډېر زیات خراب ده، په داسې یو وضعیت کې خلک له انټرنیټ څخه یا د ټولنیزو شبکو د استعمال څخه د اقتصادي وضعیت د خرابوالي له امله استفاده نه شي کول. هم د مکالمې ته توجه وشي او هم د انټرنیټ د بیو دی د کمی لپاره باید کار وشي.
لیکن په داسې حالت کې چې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب وي، یعنی له مخابراتي شبکو کم استفاده کوي، په داسې شرایطو کې بیا مخابراتي شبکې هم ډیره پانګونه نه کوي، مثلا نوي انتنونه نه نصبوي یا د خپل انټرنیټ او د شبکې کیفیت نه لوړوي ځکه چې ګټه یې کمه وي.
دلته خو مختلف خبرې دي. یو خو کېدای شي چې دوی ارزانه کې بیا یې ارزانه کې، نو بیا خلک به یو اندازه د دوی هغه استفاده کوونکي زیات شي، ډېر خلک به استفاده وکړي. او که بیا خصوصي سکتور یا شبکې چې سکتور خصوصي سکتور پورې اړه ولري. کاوی نشي کوي دولتي مونږ غلرو لکه افغان ټلیکوم سو دغه سلام شبکه شدا مطلق د دولت برنامه ده. دولت خلکو ته په ټیټه بیه باندې انټرنیټي خدمات او همدارنګه د ټلیفون خدمات ده ورته ارزانه کې، ځکه اوس وضعیت خراب ده، خلکو وضعیت ډېر خراب ده. نورې نړۍ کې تاسو پوهیږئ چې کله بحران رامنځته شي حکومتونه یو شای په لوړه بیه اخلي، بیرته په ملت باندې په ټیټه بیه خرڅوي. دا موږ د سیمې هیوادونه او نړۍ کې ډېر زیات مثالونه لرو چې دغه وضعیت شته. یعنی اوس هم د دې ستونزې د حل لپاره افغان ټلیکام دوی کوی شي چې بیې راټیټې کړي او حکومت یې په ارزانه بیه په خلکو وپلوري.
بله دقیقا، ډیره مننه سلامت وسې آصف خیل صاحب. عموما همداسې کار کوي او په دې شکل سره رقابت هم رامنځته کیږي او نورې شبکې هم بیا مجبوریږي چې د دولتي شبکې په شان خپلې بیې ټیټې کړي. یو سب شوی پیغام لرو، اول به دا واورو بیا یو اوریدونکی لرو.
السلام علیکم. سلامونه تاسو ته، تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته. بشیر احمد بابا یم له میدان وردګ ولایت سره پیغام پرېږدم. دما پښتنه د اطلاعاتو فرهنګ رئیس څخه دغه ده چې د پکتیا ولایت د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي لپاره کوم تدابیر نیول شوی تر اوسه او کنه؟ آیا په راتلونکي کې به دغه ځنګلونو د وهلو مخنیوی وشي کنه؟
ډیره مننه دل د غوریدونکو څخه چې زموږ په واتس اپ کې پیغام پریښی. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې پیغام ثبت کړئ او په دې شکل به وختم کم ضایع کیږي او خبرې به مو هم نه قطع کیږي. یو ټلیفون لرو، مهرباني کوئ آزادی رادیو.
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو او تاسو میلمنو او په خاص ډول د اطلاعاتو کلتور رئیس سلام نوم.
سلامت اوسې، مهرباني.
رئیس
بله بله صاحب، ستاسو خبرې اوریدای شو.
اوس انقلاب راغی په دا اړه جوړه کې اوري.
بله بله وصابرو.
نو 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 په دغه د افغانستان په هغه د ایران په خوا په مرز کې مثلا په ایرات او په پارا او په نیمروز کې ډېرې وسلې ایران ته واوښتلې، څو وسلې څو ورځې مخکې بېرته راواړولې. نو پوښتنه م دا وه چې آیا د پکتیا په سرحداتو کې سرحدي ولسوالیو کې هم به دا انقلاب دغه اړه دوړه کې وسلې اوښتې که نه؟ که چېرې اوښتې، هغه غوښتنه م له ګاونډي هېواد نه کړې ده.
صحیح، ډیره زیاته مننه کور ودان. اوس به ورشو خپلو میلمنو ته. زموږ یو بل میلمه ښاغلی فریدالله احمدزی دی چې ورته هرکلی وایم. متاسفانه د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس خالق یار احمدزی په سفر دی او ټلیفون یې مخکې تاسې واورېدل چې خبرې قطع قطع کېدې او اوس بالکل ټلیفون ته ځواب نه وایي، خو بیا هم کوشش کوو چې ورسره تماس ونیسو. احمدزی صاحب، فریدالله احمدزی صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. زموږ دوه اوریدونکو خبری وکړي. بشیر احمد باور ویل چې د پکتیا د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي لپاره څه تدابیر شته او که نشته؟ یو وخت په پکتیا کې خلکو دا کار کوو، اجازه به نه ورکوله چې بدریغه ځنګلونه ووهل شي. اوس وضعیت څنګه دی؟
سلام تاسو ته، ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. متاسفانه چې په تیرو کلونو کې د پکتیا د ځنګلونو لپاره د جمهوریت په وخت کې تر ډیره خلک په یو څه کاروبار باندې مصروف وو، دا چې ورځنۍ چارې مخ ته وړلې هغه بېلابېل کارونو باندې مصروف وو. نو په دې وروستیو کې په همغه وخت کې قومي تړونونه وو چې د ځنګلونو د وهنې مخنیوی شوی وو، او که چا به ځنګل وواهه نو هغه به د قومونو لخوانه د پریکړې په اساس باندې ناغه کېدل، چې بیا دې ته خلکو زړه نه ښه کاوه چې د پکتیا دغه مثلا په ځاګیاریوب کې جانخیل کې سکمنو کې ازادران میشتې درې ولسوالۍ چې دي هلته ځنګلونه پرې کړي. نو تر ډېره مخنیوی شوی و، هم قومي هم د خلکو یو څه کاروبار وو چې دې ته زړه نه ښه کاوه چې شنه ځنګلونه کته کړي. ولې په دې وروستیو کې چې څومره معلومات موږ لرو، بیا په دې اوس وخت کې ځنګلونه تر ډېره پرې خلک له مجبوریته ویي، نو هغه ته بیا قومي پریکړم دومره اغېز نه لري، ځکه چې هغه پوهیږي چې مثلا خلک مجبور دي باید د ځنګل وهنې له لارې خپل ځان ته یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي. نو متاسفانه تر ډېره پورې اوس هغه نه به نیول سوې مخه، نه قومي او نه هم د اسلامي امارت لخوا نه زموږ هیله دا ده چې باید دې ته توجه وشي، هم د خلکو لپاره د کاروبار یو څه زمینه برابره کړي، هم تر څنګ بیرته بیا هغه قومي تړونونه چې شتون یې درلود ښه ونډه یې لرله په دې پرېکړو کې هغه بیا راژوندي شي.
په دې ځنګلونو کې د جلغوزو ونې هم ډېرې دي، آیا هغه هم وهل کېږي او که نه په هغو باندې ترحم شته؟
کسام لیغن تر ډیره پوری یو ته خلکو ته ګټه لاس تر راځي، ځکه هر کال چې هغه دی پلوري بیا یو څه کاروبار ورسره کیږي اقتصادي. ځنګلونه دي، چارمغز دي، مثلا نوري نختری دي، د دې تر څنګ نوري ونې دي چې هغه متاسفانه وهل کیږي. په ډیری ولسوالیو کې هیله لرو چې د دې د مخنیوي لپاره باید هم حکومت او هم خلک باید له بدیل لارو ځانته کاروبار پیدا کړي او دغه ځنګلونه په ښه ډول وساتي چې موږ په بیلابیلو رخصتوي ورځو کې ځاځیاري په دې سرسبزۍ لپاره د هیواد د ګوټ ګوټ ولایتونو نه خلک ځي هلته میلې کوي د دې ونو لاندې. نو هیله ده چې دې ته باید ځانګړی هم ولس پام وکړي او هم اسلامي امارت ته جدي توجه وکړي.
ډېره مننه کورودان ښاغلی احمدزی. آصف خیل صاحب، یوه اوریدونکي وویل چې لکه څنګه چې غربي ولایتونو ایران ته وسلې وړل شوي وي، آیا له پکتیا هم ګاونډي هیواد ته وسلې وړل شوي دي؟ کنه په لومړیو وختونو کې چې کله طالبان واک ته رسیدل، دغسې تصویرونه په ټولنیزو شبکو کې خپاره شول چې وسلې یا ځینې وسایل ګاونډي پاکستان ته وړل کیږي. ستاسو معلومات څه دي او خلک څه وایي؟
خوشبختانه باید ووایم چې دغه کار زموږ په ځون کې په لوی پکتیا کې نه دی ترسره شوی. په درې وړو ولایتونو کې چې حکومت سکوت کړی ده، هماغه وسلې مهمات سیمه ییزو طالبانو ته سپارل شوي دي. نو هغه ولایتونو کې چې موږ سرحد له پاکستان سره ګډه پوله لرو، هغه پوله کې دغه کوم اقدام نه دی شوی او نه دغه
څه. ځینو خلکو ادعا کړې ده چې مثلا کانټینرونه یا ځینې لکار لویدلې وسلې د زړو وسپونه په نامه پولی اوشتې دي، وړل شوي دي.
موږ چې څومره معلومات لرو په هغه سیمه کې ژوند کوو، دغه څه موږ نه دي لیدلي. او کچېرې وروسته د سکوت څخه ځینې په پټه کچک شوي وي، دغه خبره احتمالي خبره دی، لکه دقیق موږ نشو ویلی. خو په دې سکوت نه درې میاشتې وروسته په پټان ولسوالۍ کې تاسو به جریان کې یاستئ چې ډېرې زیات وسلې، مهمې وسلې چې پاکستان ته کچاکېدې، دا ولایتي مسؤلینو ونیولې، رسنیو ته یې هم وښودلې. ولې هغسې لکه په پره او نیمروز یا په ځینو نورو ولایتونو کې چې د جمهوریت د اخري ورځو د سکوت پر مهال کومې وسلې مهمات ګاونډیو هیوادونو ته لاړل، دلته دغه څه نه دي شوي. ولې کچېرې قاچاق شوی وي یا اوس یې کېږي، نو هغه د مخنیوي لپاره باید کار وشي او د افغانستان دغه ملي شتمني چې د افغانستان بیت المال چې دغه باید د دې د مخنیوي لپاره ولایتي مسؤولین جدي کار وکړي، تر څو موږ دغه مهمې ښې وسلې او مهمات چې اوس هم د سیمې په کچه دغه څه وسلې موټر یا مهمات نشته، دغه باید کاچاک نشو د دې جدي مخنیوي وشي.
بله آصف خیل صاحب، یو بل پوښتنه هم له تاسو څخه چې د قاچاق موضوع سیاده شو، مخکې یو اوریدونکي ویل چې غنم خو له پکتیا نه قاچاق کیږي، ځکه چې د غنمو بیه په نورو هیوادونو خصوصا پاکستان کې ډیره لوړه ده او له ځینو ولایتونو داسې خبرونه ورکول کیږي چې غنم قاچاق کیږي. طالبانو قسم ویلي دي چې د غنمو د قاچاق مخه نیسي، خو لیکن قاچاق قاچاق دی. ستاسو په ولایت کې څنګه؟
د موږ په ولایت کې تر دې مهاله لویه نه دی ګډ شوی، تر اوسه غنم نه دی ریبل شوی چې قاچاق شي. او د تیر کال دومره غنم نه و، هلته تاسو پوهیږئ غنم پکا دومره و، غنم کیږي دومره زراعت د غنمو په برخه کې پیاوړی نه دی چې نورو ځایونو ته قاچاق شي، هماغه د خلکو لپاره بسنه کوي. تر دې مهال هلته لو نه دی ګډ شوی، دا به وروسته معلومه شي چې دا قاچاقېږي او که نه
قاچاقېږي. ګډ شوی څنګه اټکل کیږي چې سږ کال به حاصل څنګه؟ په ډېرو سیمو کې ویل کیږي چې د غنمو حاصل ډېر کم شوی دی، ځکه چې سږ کال وچکالي ده.
بالکل پکتیا کې متاسفانه د نور ولایتونو په تیر ډیره زیاته وچکالی دی. هلته د څښلو د اوبو د کمښت سره اوس خلک مخ دي. نو زه چې فکر کوم سږ کال به د تیرو کلونو په نسبت 50% د غنمو حاصلات کم وي، ځکه ډیر وخت کېږي چې په پکتیا کې بارانونه یا د هغه للمی غنمو لپاره چې پخوا به ډیر زیاته برخه د للمی غنمو د هغه باران سکل شوی نه دی، نو للمی غنمو په هېڅ صورت یعنی اوس په پکتیا کې نشته د للمی غنمو کرنه. سکل وچکالي ده ډېره زیاته دی او سکل به ډېر کم غنم وي چې هغه فکر نه کوم کاچاق شي، ځکه خپله د خلکو لپاره هم بسنه نه کوي.
ډېره مننه کور وطن آصف خیل صاحب. ښاغلی احمدزی، یوه اوریدونکی مو د هرات څخه خپلواک صاحب پوښتنه وکړه د تعلیم په ارتباط چې په پکتیا کې وضعیت څنګه دی، د طالبانو له وخت رسیدو سره څه تغییر راغلی دی؟ یو تغییر خو دا دی چې انجونو ته اجازه نه ورکوي چې له شپږم ټولګي پورته درس ووایي. البته په ځینو شمالي ولایتونو کې اجازه ورکړې ده، خو په اکثره ولایتونو کې اجازه نه ده ورکړې. پر دې سربیره، پر دې ستونزې سربیره، نورې څه ستونزې شته؟
پکتیا یو لږ ولایتونه ده چې مثلا د جمهوریت په وخت کې د خلکو بار بار غوښتنه دا وه چې دلته باید تر ډېرې پورې ښوونځي چې دي د زده کوونکو لپاره سرپناه لري. نو تقریبا 80% موږ ویلی شو چې هلته ښوونځي، چې موږ زیاتره وخت رپورټونو کې ویلي وو چې هلته د په هغه وخت کې موږ د رپورټونه پې کړي وو، ښوونځیو ودانۍ نه لرلې، تر څنګ د کتابونو نشتون وو، د مسلکي ښوونکو چې هلته ډېره اړتیا لیدل کېږي په لرې پرتو ولسوالیو کې، درې زدران میشتي ولسوالۍ وج زدران شوا ګرد سړي، دا بیا هغه ولسوالۍ دي پکتیا چې د نورو برخو تر څنګ د ښوونې روزنې په برخه کې خلک ډیر وروسته پاتې دي. مثلا تر ډېرې پورې تر پروسه کاله پورې هلته تر 12 ټولګي پورې زده کوونکي نو فارغ شوي. نو تاسو قیاس کړئ چې نه په تېر کې هلته پاملرنه ورته شوې ده د زده کوونکو لپاره چې همدغسې بې تعلیمه لوی شول، نه په اوس وخت کې دغه د چې څو میاشتې کېږي د اسلامي امارت پر اتاک سره توجه نه ده شوې. نو په کار داده چې باید
احمد زیسه پخوا ولید په دې سیمه کې چې تاسو ورته اشاره وکړه شوانزی ته توجه نه وشوي، نامنیو څه دلیل وکړي سیمه خلکو نه غوښتل؟
نه، د سیمه خلکو په ټوله کې له تعلیم سره لیواله دي. اوس هغه پخواني وختونه نشته چې مثلا یو څوک د زده کړو په ارزښت پوه نه شي یا د خپل بچي د ښه راتلونکي لپاره فکر ونه لري. په ټوله کې خلکو د زدران میشتو ولسوالیو او تر څنګ نورې ولسوالۍ چې وي، مثلا زرمات او سکمنی او پټان، دغه ولسوالیو کې خلکو په ټوله کې د زده کوونکو لپاره یا د سیمې د ماشومانو لپاره هم ښوونځي غوښتل، هم د مسلکي ښوونکو غوښتنه کوله، هم کتابونه. ولې متاسفانه چې یو سال ته د جګړې خبره وه چې مثلا نامنې به وي ځینې موسساتو چې د زده کوونکو لپاره په بېلابېلو برخو کې پاملرنه وکړي، اصل حکومت چې هلته زړه نه ښه کاوه په ودانۍ جوړې کې یا نور کار وکړي، ځکه بېلابېل لاملونه وو چې پام ورته ونیسه. تر څنګ یې ځینې له پکتیا سره توپیري چلند په جمهوریت وخت کې چې مثلا هم به ولسمشر غنی په هغه وخت کې پکتیا ته راته د تعلیم او بېلابېلو برخو کې به ژمنې ورکول، یا اړوند وزارتونو مسؤلین چې دوی به راتلل، مثلا د پوهنې وزیر به راغه چې موږ بدلته ښوونځي جوړ کړو، دلته به د زده کوونکو لپاره دا وکولې. متاسفانه بیرته له تک سره چې له پکتیا به لاړ بیا به هر صفات وو. زموږ هیله دا ده چې اسلامي امارت اوس په ټوله کې هم د نجونو زده کړو ته له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه ورکړي، هم په نورو برخه کې که د مسلکي ښوونکو د استخدام برخه وي، د کتابونو نشتن وي، یا مثلا ودانۍ هلته ډېرې اړین دي چې په اوړي موسم کې ګرمي وي، په ژمي د مني موسم کې بیا بارانونه او ډېر سخت یخ وي، چې زده کوونکو لپاره چاپېریال هېڅ د زده کړو نه ده برابر چې مثلا هغوی پکې خپلې زده کړې په ښه ډول وکړي.
بله، ډیره زیاته مننه. اوس به بیا هم اوریدونکو ته ورشو. متاسفانه چې د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس خالق یار احمدزی ټلیفون ته ځواب نه وایي، فکر کوم په سفر کې دی او ټلیفون په هغه ساحه کې چې دوی دي سم کار نه کوي. قدرمن نو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د پکتیا په اړه زموږ له درنو میلمنو څخه چې اوس په خپرونه کې را سره دي، ښاغلی سید جمال الدین آصف خیل او همدارس فرید الله احمدزی، له دوی څخه پوښتنه کولای شئ. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنئ، مهرباني کوئ صاحب. مهرباني کوئ
چې دا د سالو خیل کوم شارګوټی چې دی دا نظامی ده کلوردو تاسیسات دی دا شارګوټي منځکه غصب کړي موږ دا پښتنه کې چې دا منځکه دا وګرځولې.
بل د دې شارګوټي نوم یې وری بیا واخلې. بله
یه د سالوخیلو.
سالوخیلو سالوخیلو او بله بله تاسو وای چې دا د نظامیزم کړه د اردو او دلته د شارګوټي جوړ شوی دی منظورم دا دی. سید مننه کور ودان. بل اوریدون کای لرو ځان راو پیشنه ی ازادي رادیو. و علیکم السلام. ل رادیو لطفا لری شی دی رادیو आवाज مو ټیټ کای.
هو
څنګه وسو و صحیح سنو تاسو په خپل اوري مهرباني.
زما دا نماز صدا پښتنه ده چې دا د زنګرونو وحل دی ودرایي.
تاسو په دې برخه کې مخکې زموږ د اوریدونکو او زموږ د میلمنو خبرې واورېدې خو متاسفانه چې دوی وایي چې خلک اقتصادي مشکلات لري او د طالبانو حکومت هم ورته توجه نه لري. خو صحیح ده تاسو پیغام به د طالبانو چارواکي واورې ګوندې توجه وکړي. بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي راډیو.
کدلی زدران یم اسمت سروان صاحب او د فرهنګ وزیر احمد زای صاحب خو ټلیفون اوس جواب تاسو ته نه یی چې د کوم عوامل مننه استی دغه سلمینه یم
سلامت اوسئ
ګور آزاد یاد ایته یم چې پکتیا په افغانستان کې پکتیکا یو د رخکلی علاقہ ده. د دې زدران په پکتیکا کې چې پکتیا کې چې د رخکلی علاقہ ده دغه علاقہ ته په خواچا توجه نه دوور کړی و چې نه دوور کړی ای دغه خال کې کار گزاران په دا چل غزای په دې ځنګلې وو یو یو د واد په پټیوی چې په خوای چلای په غره کې اول خلیق له وب ډېرې چې یو یو د واد په پټای لاندې دی کایر کېتو او جوړې کړای شي زید غمل مننه دا پښتنا کما دې ټول دنیا لا به خال کرچی اګه دې زبران خالق په پخې دریږي ویلې نکه ځانې زړې کولس ولې پدا کې رزو شرک ډېر ډېر علاقه دي پدا کې دومره دومره علاقه دي چې خالق دې لږه تا قتل تر چې دا به سوروک پښتنا یا غپلې پښتنا دا و نه وکا بیا ته پکې کا خو هم پاتې شوې مې را باندې وکړو تو وجود ورکو خو نه زی په مخ کې یا جان په ټیم کې ته یقین وکا زړې کولس ولې ته کوم وي ته یې په ټول کې خو نه زی وي خو زه به یو خبره ته وکړم پښتنې کې زدرانې کې بیا مشکلاتو چې ښوونځي نه نه جوړ شي ښځه هغه خلک نه پخوا لګلې ا نه یې وېش داسې خو کوي خو چا بند کړي څوک نه دي چې تاسو یا ښوونځی ته ما ځای یا یې لما کوي او ډېر ښه خلک دي دغه میلمنې ته هم چې په پښتیا کې ګوره دا پښتیا کې نه را لکه شته لکه ځندو د منګاله علاقه یې تنه علاقه دومره خپلې خپلې ځنګلې چې د دنیا خلک بیر چې د خلک به په کې ودرګي ما پښتنه ایدې نه بیا ما تر اخره هیڅ مات څه مننه
ډېر مننه سلامت اوسې ستاسو پښتنه می پیاد د مخکنه هم خو متاسفانه چې زموږ ملما خالق یار احمد زید پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس ټلیفون خراب شو یا ټلیفون ته جواب نه وای خو که بیا هم د دوی ټلیفون رخ شو هغه ستاسو مخکنی پښتنه به ورڅخه وکم خو د دې ورستۍ څرګندونو په اړه به له خپل موجودو میلمنو څخه شاغل آصف خیل څخه اول پښتنه وکم د دوی نظر به وغوړو. آصف خیل صاحب څه وایست د زدران صاحب خبرو په اړه؟
زدران صاحب د خبرو سره کاملا موافق یم. موږ زدران میشتي سیمې چې دی په لویه پکتیا کې نه ولسوالۍ دي د ډېرې ښکلې ځنګلي سیمې لري او هلته ډېر ښه د سیاحت لپاره ډېر ښه ځایونه شتون لري. یو متاسفانه په تیرو کلو کې یو لویه ستونزه دغه وه چې د دغو ولسوالیو په حکومت کې داسې یو څوک نه وو چې دی ولسوالیو ته زیات توجه کړی وای. یعنی د وروسته پاتې کېدو یو ستر عامل دغه وو چې دوی په حکومت کې څوک نه درلودل، نه وکیل درلودو او نه یې په لوړو چوکیو کې دغه کسانو چې خپل سیمې ته توجه کړی وای. نو دغه ولسوالۍ نه وړه ولسوالۍ چې په لوی پکتیا کې مربوطې درې یوازې په پکتیا کې دي، هر لحاظ په تیرو شلو کلو کې ډېرې وروسته پاتې شوې دي. توجه نه دی ورته شوی او مونږ د اوسنی حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې هغه تیر کلونه هم باید جبران شي او دغه سیمې چې زیاته برخه یې غرنۍ سیمې دي او هلته د خلکو د ژوند سطح هم ډېره ټیټه ده او خلک د ډېر زیاتو مشکلاتو سره مخ دي، دې ته خاصه توجه وکړي. د ځنګلونو په برخه کې مخکې یادونه وشوه، اوس تقریبا یو لس ورځې کېږي یو سل کسیزه کتا د ځنګلونو د ساتنې لپاره د ولایت په کچه جوړه شوې پکتیا کې، او نوره په قومي کچه خوشبخته نه مونږ قومونه اوس دې ته ژمن دي او دوی وعده کړي دي چې له دې وروسته به ځنګلونه نه وایو. خو بیا هم زه د احمدزي صاحب د خبرې په تایید سره که چیرې خلکو ته روزګار پیدا نه شي یو بدیله لار ورته پیدا نه شي دا طبیعي خبره ده. که هر څومره کتې جوړې شي، هر څومره پرېکړې وشي، قوانین جوړ شي، ولې چې خلکو ته کار نه وي دا به ځنګلونه زیانمن کېږي او حل کېږي به. د دې د مخنیوي لپاره خو فعلاً دغه تیرو شلو کالو راهیسې البته اوس هم جریان لري، قومونه به ډېر متحد دي او دوی کوشش کوي چې ځنګلونه ونه وهي. که تاسو اوس د په لویې پکتیا سیمې ته لاړ شئ ډېر ځنګلونه ډېر زیات رسېدلي دي، ول هغه د انقلاب پر مهال یا تی د مجاهدینو د حکومت پر مهال هغه نه لا مخکې د ډاکټر صاحب نجیب د حکومت د واکمنۍ پر مهال دغه ځنګلونه ډېر زیات زیانمن شوي وو. یعنی ورو ورو دغه اوس بېرته راشنه کېږي د ښه کېدو په لور روان دي.
یعنی ستاسې منظور دا دی چې په تېرو شلو کلونو کې د ځنګلونو وضعیت بهتره شوی و، زیات شوی و؟
بلکل بلکل بهتره شوی و. حتی ځینې موسسات وو چې د کرنې په برخه کې به دوی کار کولو په ځینو سیمو کې تازه نیالګي کېنول، ځینې موسسات یا خپله حکومتي پرېکړې قومونه دې ته مجبور کړي وو چې دوی له ځنګلونو لاس واخلي. په لویه پکتیا کې که څه هم ځنګلونه خوب حکومت وایي چې دا د حکومت ملکیت دی، خو هلته د خلکو ترمنځ د قومونو ترمنځ د کلیو ترمنځ دا ویشل شوي دي، هغوی خپل ملکیت ګڼي. نو اوس په اوس وخت کې ساتنه ترې کېږي او اوس یې لوی دغه جلغوزي چې دی د بازار ډېر ښه ګرم دی او د دې لپاره بازار موندنه شوې ده. نو خلک کوشش کوي چې ځنګلونه ونه وهي ځکه کلنی کوم عاید چې دوی له جلغوزیو ترلاسه کوي هغه د ځنګلونو د وهلو په نسبت ډېر زیات وي، یعنی ځنګلونه پاتې کېږي ورته. نو اوس خو د حالت په نسبي ډول ډېر بد نه دی، که یغې سیمې ته څوک لاړ وي هغه یا سفر کوي تاسو وینئ په دې اخري میاشتو کې ډېر خلک د سیاحت لپاره همدې پکتیا سیمې ته روان دي. هلته علت دا دی چې ځنګلونه شنه دي او اوس وخت کې ډېر ښه رسېدلي دي په تېرو شلو کلونو کې. نو له دې وروسته موږ غوښتنه دغه ده چې خلکو ته بدیلې لارې پیدا شي، ځکه د غرونو خلکو لویه اعتقاد چې دی اقتصادي اعتقاد چې دی دا یوازې په ځنګلونو دی، هلته ځمکې ډېرې کمې دي، ټول خلک د ځنګلونو نه کلنی عاید لري. نو که چېرې ځنګلونو ته د نه وهلو هغه کېږي فیصله کېږي یا هلته کتاب ورته جوړه شوې ده، خو بیا دا خبره لازمه ده چې د خلکو ته د بدیل لارې پیدا شي او
خلکو لپاره همدغه بدیل لار هم ده، یوه چې مثلا عاید ستاسو خو د ساتنې مسؤلیت هم ستاسو، په دې شکل سره به شاید خلک تشویق شي چې ونې ونه وهي. په هر حال ډېره مننه. یو پیغام لرو د اوریدونکي چې خپرونې ته کم وخت پاتې ده، وګورو چې اوریدونکی مو څه وایي.
زه شخصا محصل یم په پکتیا پوهنتون کې، نو کوم معلومات چې زه لرم هغه به ستاسو سره شریک کړم. هغه دا و چې په دغه نوي نظام په راتلو سره زیات تغییرات راغلي، خصوصا د محیط زیست او د ښاروالۍ په برخه کې چې زیات کار ورته شوی دی. یعنی داسې حالت ته هم رسېدلی دی پکتیا ولایت چې حتی هغه ونې چې نه اوبه ورته رسېدلې او نه هلته د ونو امکان و، نو هغه په زرغونه شوې پکې. او شکایت البته خواهش دی نو د دغو بعض محصلینو اقتصادي وضعیت زموږ په شمول اول په موږ کې د ټولو وضعیت ښه نه دی، خو بعض محصلین داسې پیدا کېږي دلته د محصلینو په مباین کې داسې ټولنه رامنځته ده چې هغو ته پیسې جمع کېږي، نو هغه دغه څلور کلنه دوره په مخ بیایي. نو په دوه کې دغه شکایت دی چې د پلازو کوم قوانین چې دی د یو توک د کرایې نو په دغو کې د لږ کموالی رامنځته کړم، ځکه چې نه شي توانېدلی چې کرایه په موږ ټاکلي مقدار چې دی ورته انتخاب کړی ده ورې کړو. نو تقریبا داسې کرایه انته 40,300 شي چې حد اقل چې 40% تخفیف وشي د محصل لپاره ډېر څه دي.
سلامونه د آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته. زه سمیر رحمان عاشق در سره په اړیکه کې هم د خوست ولایت څخه. زما د مسؤولو چارواکو څخه دا هیله ده چې د نجونو پر مخ د ښوونځي نور اخلاص کړي او نړیوال دوی په رسمیت وپیژني.
نو ډیر وخت نه لرو فرید الله احمدزی صاحب، که تاسو زموږ د اوریدونکو په څرګندونو تبصره لرئ او یا هم د مخکینی اوریدونکو ځدران صاحب د دې خبرې په ارتباط چې د سالوخیلو خارګوټی دی، وایي چې دولتي ځمکه وه د اردو وه او هلته خارګوټی جوړ شوی دی. نو ستاسو په نظر حل لاره یې دا ده چې خارګوټی چپه شي بیرته اردو ته وسپارل شي که نه اوس دا کار شوی دی؟ نو
تر ډیره پورې دغه ځمکه چې دا رښتیا هم د دې خبره پر ځای ده دولتي وه، اوس هلته پکې خارګوټی لا جوړ نه ده. ولې دغسې په جمهوریت کې خبرې وي چې مثلا په دې باندې به خارګوټی جوړیږي او رسمن اختتام شوی وه، چې بیا تر ډیره پورې هلته د ځینو مدني فعالانو لخوا تر څنګ یې غږ پورته سوی ده چې دا ځمکه دولتي ده او باید وګرځول شي، چې اوس په همغه باندې فکر کوم کار ولاړ ده او جوړ نه ده خارګوټی. بل مسله دی ورور ویلې محصول رو چې ویلې د خاروالۍ په برخه کې د اسلامي امارت پر اتک سره باید سترګې پټې نشي. اوسنی خاروال چې د ګردیز د پټوله کې کوم کارونه چې لازم و د ښاري ماستر پلان او تر څنګ د ښار د ښکلا لپاره واقعا چې اقدام یې ستایلو دی، موږ چې څومره معلومات لرو یا وینو نو تر ډېره پورې کار شوی ده او ولس باید د دې قدردانی وکړي. د محصولینو د ستونزو په تړاو به ووایو چې په لنډو کې، ځکه د خپرونې وخت هم کم ده، چونځم وروسته رالمه، محصولین د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. پکتیا کې مثلا هغه میاشتنۍ کوم امکانات چې دوی ته پخوانه ورکول کېدل شاید هغه اوس ډېرې پورې ولاړ وي او د دوی ورځنی ژوند یا هغه میاشتې چې په تېرۍ کرایه سي خوراک سي دا تر ډېره پورې ستونزمن ده او د دوی لپاره باید ځانګړې توجه وشي چې دا برخه ډېره اړینه ده. بل خوست ورور پیغام پرې شو چې د نجونو زده کړې باید خلاص شي. دغه چې دا واقعا په ټول افغانستان کې په ځینو ولایتونو کې خلاص وي دا معلومات شته، ولې په ټوله کې بندې د نجونو تعلیم چې دغه ضروري ده، اړتیا زیاته لیدل کېږي، د خلکو غوښتنه ده، دا بیلابیل ناستې په دې تړاو باندې مثلا پکتیکا کې علماو په دې تړاو باندې ناسته وړاندې کړې وه چې له مسؤولو چارواکو نه یې غوښتنه کړې وه چې د نجونو پر مخ تړلي ښوونځي باید نور خلاص شي او د دوی یوه ورځ نور باید ضایع نه شي، ځکه دا د دوی مسلم حق دی. او په دې برخه کې موږ هیله لرو چې اسلامي امارت باید نور ژر تر ژره د نجونو ښوونځي خلاص کړي تر څو د ولس هغه هیله چې دوی لري هغه پوره شي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی فرید الله احمدزی، همداراز سید جمال الدین آصف خیل او د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس خالق یار احمدزی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم ډېر منندوی یو.